د ماسپخین دوه بجې شوې ازادي رادیو اوري د نوریاس نوري نیکی هیلی او پیرزوینی اومنی په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې د کورنیو چارو د وزیر د استیضا پریکړه وکړه. د دفاع وزارت وایي چې تر دوه میاشتو پورې به په هیواد کې د ټولو عملیاتو مشري ترلاسه کړي. په دې او پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د په دې دوه اونیزو پروګرامونو کې هم ستاسو ستونزې څېړل شوې دي. خو لومړی خبرونو ته ورسیږي. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د یونان تر ټولو لوی تجارتي اتحادیو د څلیرش ساعتونو لپاره د خپل حکومت د سختو مالي اقداماتو له امله د احتساب غوښتنه کړې. په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. مخکې له دې چې سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ورسیږي، قاسم سولمل د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونو ته. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د کورنۍ چارو وزیر به د دې جرګې په راتلونکي غونډه کې استیضا کړي. ټاکل شوی جمهور رئیس حامد کرزی سبا پنځشنبه له ډنمارک سره د اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کړي او د هلمند چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت د سولې د کمیټې مشر معلم شاولي له خپلو دوو ساتونکو او موټر چلونکو سره د وسلوالو په کمین کې ووژل شو. پوره کورنۍ خبرونه. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د کورنۍ چارو وزیر به په راتلونکي کې د دې جرګې غونډې ته استیضا کړي. دا پریکړه په دې پسې وسوه چې د کورنۍ چارو وزیر مشتبه پتنګ نن د دې غونډې جلسې ته حاضر نشو. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه داسې وویل:
مطابق قانون اساسي 20% اعضای مجلس
د وی د اساسي قانون لمخې د غونډې د 40% رای لمخې د کورونی چار وزیر نننۍ استجوابیا غونډې ته د نه راتلو له امله استیضا کیږي. فورمای ډکه سوی
هیئت اداري مطابق اصول وظایف داخلي در روز کمیټې واسه دایر میشه، روزش مشخص میکنم.
د کورونی چار وزیر په وروستۍ کې د ملي امنیت په شورا کې د دې وزارت په چارو کې د یو شمیر وکیلانو له مداخلو شکایت وکړ. د ویل چې تباند 15,000 اریزه د ملي شورا د غړو څخه ترلاسه کړي دي. ټاکل شوی جمهور رئیس حامد کرزی سبا پنځشنبه له ډنمارک سره د اوږدمهاله همکاري سند لاسلیک کړي. جمهور رئیس کرزی پرون له استونیا څخه ډنمارک ته ستون شو. د جمهور ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې په استونیا کې شغلي کرزی د هیواد له جمهور رئیس او صدر اعظم سره په کتنه کې پر دوړخیزو همکاریو د افغانستان د سولې پر بهیر په افغانستان کې د پنګونې پر فرصتونو او یو شمیر نور مهمو مسایلو خبرې وکړې. د استونیا صدر اعظم اندرس انسپ ژمنه وکړه چې هیواد باید د افغانستان د ځوانو ډیپلوماټانو لپاره د تحصیلي بورسونو په برابرولو او د افغانستان په دولتي ادارو کې د ظرفیت جوړونې په برخه کې همکاري وکړي. کرزی د خپل د سفر پر مهال له فنلند سره هم د اوږدمهاله همکاري سند لاسلیک کړی دی. د هلمند چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت د سولې د کمیټې مشر معلم شاولي له خپلو دوو ساتونکو او موټر چلونکو سره د وسلوالو په کمین کې وشل سو. په دې پیښه کې څلور تنه ټپیان سوي هم دي. د هلمند والی وایاند عمر ځواک ازادي رجوت ویل چې دوی ګرش کولسوالۍ ته د امنیت د انتقال اړوندې غونډې ته روان و چې حمله ور باندې وسوه. د زیاته کړه چې د دې کسانو په ډله کې د هلمند والی مرستیال هم و، خو هغه له پیښې روغ رمټ وتلی دی. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. او روسي کورنۍ خبرم ده چې د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې نن نوې 13 کلنه نجلۍ ځان وژه. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو عامر عبدالملک ممنون ازادي رادیو ته ویل چې د دې ځان وژنې علت نه دی څرګند، خو په دې اړه پلټنې روانې دي. د راپورونو له مخې دا په روان کال کې په جوزجان کې 12مه ښځه ده چې ځان وژني. دا د دې محل کورنۍ خبرونه. سیمه ایز او نړیوال خبرونه فریده هوډ سیفي وړاندې کوي.
په بنگلاديش کې د وی فابریکې د نړیدو په پیښه کې نن د می په لومړۍ نیټه چې د کارګرانو نړیواله ورځ ده، په زورګونو تنو قهرجنو مظاهره کوونکو د بنگلاديش په پایتخت کې لاریون وکړ. چارواکي وایي چې باندې 400 تیر اونۍ په ډاکی کې د فابریکې د نړیدو په پیښه کې مړ شوې دي. اعتراض کوونکو د خوندیتوب د اقداماتو او د فابریکو د خوندانو د مجازات غوښتنه کړې ده. د یو شمیر اعتراض کوونکو په لاسونو کې شعارونه هم وو. په دې کې د فابریکو د خوندانو د محاکمو غوښتنه شوې وه. اروپایي ټولنې په بنگلاديش کې د یوې ودانۍ له نړېدو وروسته چې په نتیجه کې د یوې فابریکې په سلګونو کارګر ووژل شول، په دغه هېواد کې د کارګرو د حالت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. اروپایي اتحادیې په یوې اعلامیه کې وویل چې په بنگلاديش کې د کارګرانو د حالت د ښه کولو په هدف ځینې اقدامات کوي چې په هغې کې د اروپایي اتحادیې لخوا د هېواد ته د یو شمېر اقتصادي امتیازونو ځنډول هم شامل دي. اروپایي ټولنه د بنگلاديش لویه سوداګریزه شریکه ده. د جامو جوړولو د فابریکه چې ودانۍ نړېدلې وه، دې فابریکې اروپا او کاناډا کې د خرڅلاو په مقصد جامې جوړولې. دا په وروستیو شپږو میاشتو کې درېیمه داسې وژونکې پیښه وه. د یونان تر ټولو لویو تجارتي اتحادیو د 24 ساعتونو لپاره د خپل حکومت د سختو مالي اقداماتو له امله د اعتصاب غوښتنه کړې ده. د اعتصاب په یونان کې د عامه ترانسپورت بهیر ګډوډ کړی. د اورګاډو او بیړیو خدمتونه نه ترسره کیږي. ټاکل شوی چې یو لاریون به د اتن په مرکزي برخه کې د بیروزګارۍ او د حکومت د هغه پلان پر ضد په اعتراض کې وشي چې د 2014 کال تر پایه یې د 15,000 ټولنیزو خدمتونو د کارونو د ختمولو په باب جوړ کړی دی. نیکولاس پوپو دو پولاس چې خپل کار یې د لاسه ورکړی دی، اعتراضونو ته چندان هیله من نه دی. دی وایي کله چې په دې باب لا دمخه فیصله شوې نو دا ټول اعتراضونه سمبولیکه بڼه لري، خو بیا هم ښه ده دوی خپله هڅه کوي. د اروپایي اتحادیې د ارقامو له مخې چې د سې شنبې په ورځې خپاره کړي دي، په دې هېواد کې بیروزګاري ډېره زیاته ده او په سلو کې تر 28.2 ته رسېدلې ده. په ځوانانو کې بیا ښیي چې په سلو کې 60 کار نه لري. په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه پوښتنې دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری پرون د خپل حکومت هغه غوښتنه تکرار کړه چې د ملګرو ملتونو متخصصین د سوریې ته واستوي تر څو په دې هېواد کې د مخالفینو لخوا د کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستو په اړه څېړنه وکړي. جعفری وایي د سوریې حکومت لا هم دې ته لیوال دی چې له 24 ساعتونو څخه په کم وخت کې د څېړونکو ډلې هرکلی وکړي. د سوریې حکومت او اپوزیسیون یو بل د تیر مارچ په میاشت کې په حلب او په تیر دسمبر کې په هومس ښار کې د کیمیاوي وسلو په استعمال ملامتوي. سوریه غواړي چې د ملګرو ملتونو څېړونکو ډله یوازې د حلب ښار وڅېړي، خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون غواړي چې دواړه پیښې وڅېړل شي. په همدې مسلې اختلاف سبب شوی چې تحقیقاتي ډله په قبرس کې د وروستۍ فیصلې په انتظار پاتې شي. جعفری هم دا شنه ده کوي چې د حکومت مخالفینو د تیرې دوشنبه په ورځ د سراقب په خار کې چې د سوریې په شمال کې د کیمیاوي وسلو په یوې پلاستیکي کڅوړې کې ځای په ځای کړی شوی وو، وایي چې په یوې کڅوړې کې دوی مشکوک کیمیاوي مواد ځای په ځای کړي وو او دغه وسلې کیمیاوي وسلې کارولې دي. د امریکا ولسمشر ویلي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال نښې تر سترګو شوې دي. او ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې په فضا کې نړیوال مرکز ته د خپلو فضانوردانو د رسولو په خاطر روسیې ته اضافي پیسې ورکوي. ناسا پرون اعلان وکړ چې په 2018 او د 2019 کال په لومړیو کې به فضا ته د خپلو شپږ فضانوردانو د استولو لپاره روسیې ته د هر تن پر سر او یا 1.6 میلیونه ډالر ورکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د غرض ازادي رادیو په انټرنیټ پاره کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان ولسی جرګې د کورنیو چارو د وزیر د استیضاح پریکړه وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تر دو میاشتو پورې به په هیواد کې د ټولو عملیاتو مشري ترلاسه کړي. د برتانیا صدر اعظم وایي هغه قیمت چې برتانیا په افغانستان کې ورکوي حیاتي اهمیت لري. د ننګرهار ولایت شینواري وایي چې چاته به اجازه ورنه کړي چې دوی له مشورې پرته د ځمکې یا د قدرت پر سر جوړ جاړی وکړي.
کله چې فیصله شي د پنځشنبې په ورځ یا د جمعې په ورځ زمونږ پارلمان وکیلانو خبرې کړي موږ ته نه واورې دي، خو چې شینواری پکې نه وي هغه موږ ته قابل د اعتبار نه ده.
د تورخم سرحدي دروازه چې پرون د پاکستان له لوري تړل شوې وه نن سهار بیرته پرانستل شوه. پر دې موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې دوهمه نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د انصاف په لټه پروګرام کې د خلکو ستونزې مستقیما له مسؤولو ادارو سره شریکې شوې.
یو چې هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشمدې کې روانه ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځمه.
د حقیقت صدای په پروګرام کې مو د خلکو شکایتونه په ولسي جرګه کې د کوچیانو له استازي مولوي تاریخیل سره څېړلې دي.
ونیسی
د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د کورنیو چارو وزیر دی د دې جرګې استجوابیه غونډې ته د نه ورتلو له امله استعزا شي. ټاکل شوی وه چې د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ د ولسی جرګې غونډې ته د خپلو وروستیو څرګندونو په اړه د ځواب ورکولو لپاره نن د دې جرګې عمومي غونډې ته ورغلی وی. ولسی جرګې د کورنیو چارو د وزیر د استجواب پریکړه وروسته له هغې وکړه چې مشتبه پتنګ څو ورځې وړاندې د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په تېرو څلورو میاشتو کې د ملي شورا لخوا څه باندې 15,000 عریضې ورسېدلې دي. په دې اړه نور له کابل د ازادي راډیو د خبریال جمیله ظریف په رپورټ کې
د ولسی جرګې غړي د دې جرګې استجوابیه غونډې ته د کورنۍ چارو د وزیر نورته ولسی جرګې ته سپکاوی بولي. دوی پریکړه وکړه چې جنرال مشتبه پتنګ باید استیزا شي. د ولسی جرګې غړیو تیره اونۍ پریکړه کړې وه چې د کورنۍ چارو وزیر دی د دې جرګې په هکله د خپلو وروستیو څرګندونو له امله د چهارشنبې په ورځ استجواب شي او په دې اړه کره شواهد او اسناد وړاندې کړي. خو د کورنۍ چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته له ورتګ څخه ډډه وکړه. دغه دې کار د ولسی جرګې د غړیو غوسه راوپاروله او پریکړه یې وکړه چې جنرال مشتبه پتنګ دې استیزا شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دې جرګې پریکړه داسې اعلان کړه:
محترم وکیلانو، د اساسي قانون پر اساس د غونډې د 40% رایو له مخې د کورنۍ چار وزیر غونډې ته د نه راتلو له امله استیزا کیږي. فورمات که سوې اداري پلاوي ته ورکړل سوې ده. هغوی د کورنیو اصولو له مخې تر ایسام په کمیټه کې د وزیر تر راتګ ورځ ځانګړې کوي او په هماغه ورځ به راسي.
د ولسی جرګې د غړیو په خبره د کورنۍ چارو وزیر ولسی جرګې ته یو مکتوب استولی او غوښتنه یې کړې چې د دې جرګې د رئیسانو کمیټې غونډې ته به حاضر شي او د خپلو وروستیو څرګندونو په اړه به ځواب ووایي. خو د ولسی جرګې اکثره غړیو د هغه دا غوښتنه د قانون پر خلاف وبلله. د کورنۍ چارو وزیر شاوخوا لس ورځې مخکې د امنیت شورا په غونډه کې ویلي وو چې په تیرو څلورو میاشتو کې د ملي شورا لخوا څه باندې 15,000 عریضې ورته سپارل شوي دي. د جنرال مشتبه پتنګ دغو څرګندونو د ملي شورا د اکثره غړیو غوسه راوپاروله او تیره اونۍ یې پریکړه وکړه چې هغه به د دې جرګې عمومي غونډې ته د ځواب ورکولو لپاره ور وغواړي. بلخوا بیا د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي د کورنۍ چارو د وزیر د استیزا پریکړه سمکار نه بولي. د دې جرګې غړي محمد نور اکبري او شکیله هاشمي هم ورته نظرونه لري.
کله چې وزیر وایي دغه وکیل ستونزه لري نو موږ باید هغه ته سزا ورکړو. د کورنۍ چارو وزیر ته اجازه ورکړي چې ووایي آیا وکیلانو ناسمه ګټه اخیستې که نه. د چا غږ په ستونزه کې مه خفه کوئ. آفرین پر هغه وزیر چې ستاسو پر وړاندې درېږي او درته وایي چې ما پرېږدي چې کار وکړم. که لس هم دغه ډول نور وطن پاله کسان پیدا سي نو دا نظام جوړېږي.
افوای پریکړه چې د یو وزیر حق پورته شي، پریکړه چې یو وزیر په دې هیواد کې د دیموکراسي قرباني شي، د داسې دیموکراسي قرباني شي چې د وکیلانو په وړاندې خپل غږ اوچت کړي چې دغو وکیلانو دغه کارونه کړي دي. د دې پر ځای چې هغه استیزا او یا سلب صلاحیت کړو باید نور هم وهڅوو. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي هم د کورنۍ چارو د وزیر د څرګندونو ملاتړ کوي او وایي دا لومړی ځل نه دی چې د ملي شورا یو شمېر غړي د وزیرانو د کارونو په وړاندې خنډ جوړوي. د دوی په خبره د ملي شورا اکثره غړي د خپلو شخصي کارونو د ترسره کولو په خاطر د حکومتي ادارو په کارونو کې مداخله کوي. د څېړونکو له نظره د ملي شورا دا ډول کارونه د دې لامل کیږي څو ډېر شمېر حکومتي کارکوونکي په خپلو کارونو کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ شي. ولسی جرګې شاوخوا دوه میاشتې مخکې وطن نور وزیران هم استیزا کړل، خو هغوی په دې وتوانېدل چې په خپلو وزارتونو کې د پاتې کېدو لپاره د ولسی جرګې لخوا د اعتماد رایه ترلاسه کړي.
و امردل چې د افغانستان ولسی جرګې نن د کورنیو چارو د وزیر د استیزا پریکړه وکړه. د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ چې ولسی جرګې نن ورغوښتي وو حاضر نشو. ولسی جرګې نوموړی د دې لپاره غوښتي وو چې د هغو څرګندونو په اړه دوی ته ځواب ورکړي چې د ملي امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې ویلي وو چې په تېرو څلورو میاشتو کې د ملي شورا لخوا څه باندې 15,000 عریضې ورسېدلې دي. د کورنیو چارو وزیر مشتبه پتنګ ملي شورا ته شکایت کړی وو چې د ملي شورا غړي د دوی په کارونو کې مداخله کوي. د غراز کورنیو چارو د وزارت ویان هم له دې څرګندونو وروسته ویلو چې د ځینې وکیلان له دې وزارت نه شخصي غوښتنې هم لري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان دفاع وزارت مسؤلین وایي ملي پوځ چمتو دی چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې د ټولو پوځي عملیاتو مشري واخلي. د وزارت چارواکو ویلي چې د ملي اردو ځواکونه دا مهال پیاوړي شوي او د پیاوړي کېدو په حال کې دي. خو د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د دفاع وزارت پر دې خبرو د دفاع وزارت چارواکو په دې خبرو شک کوي او وایي چې لا هم افغان ځواکونه تر اوسه دې ته چمتو نه دي چې د په هیواد کې د ټولو عملیاتو مشري واخلي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند لکابل راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې باور دي چې ملي پوځ دا ورته لري چې په افغانستان کې ټول پوځي عملیات په واځي توګه وکړي. د دې وزارت مسؤلین وایي تر دې مخکې افغان پوځ د نږدې 90% عملیاتو مشري کوله او اوس دې ته تیار دي چې د ټول عملیاتو مشري وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي د چهارشنبه په ورځ پر هغو ټول پخواني پوځي افسران هم غږ وکړ چې بیرته په اردو کې دنده پیل کړي، ځکه دغه په خبره هغوی ته اړتیا سته.
ملی اردو تیار دی چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د ټولو عملیاتو مشري واخلي. پلان او د پلان پلي کول به په عمومي ډول د پوځ لخوا کیږي. اوس مهال د نږدې 90% عملیاتو مشري زموږ لخوا کیږي او د نږدې 80% خاورې امنیتي مسؤلیت د افغان ځواکونو په ځانګړي ډول د پوځیانو په لاس کې دی.
د افغان او ناټو چارواکو د پخوانی پریکړو لمخې ټاکل شوی چې تر 2014 کال پورې بهرني ځواکونه د افغانستان ټول امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپاري. د دفاع وزارت مسؤلین وایي دوی غواړي د ټول عملیات په اخیستلو سره بهرني ځواکونه د جګړې له ټکر وباسي او د هغوی ځایونه دوی ټاکي. د پوځي چارو پوهان د دفاع وزارت مسؤلینو دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې لا هم افغان ځواکونه د دې کار د ترسره کولو لپاره پوره پوځي امکانات نه لري. جنرال عبدالواحد طاقت ازادي راډیو ته وویل
وزارت به مسؤلیت خبرې کوي. ټول افغانستان څه دي ولایتو د مرکزونو امنیت هم مشکل ده چې موږ په دغه اوس پیلي امنیتي سکتور باندې داسې رقم د باید او شاید هغه سې نه شو تامینولی، ځکه موږ حمایوي قوتونه هوایي ځواک رادار فضایي قلمرو نه لرو، سرحدات مو مسؤول نه دي، سرحدي قوای مو وسلې نه لري.
پوځي پوهان وایي افغان سرتیري لا هم هوایي ځواک نه لري او که د بهرني ځواکونو لخوا ورسره د هوایي ځواک ملاتړ نه وي نو په جګړه کې به له ډېرو ستونزو او مرګ ژوبلې سره مخ وي. خو د دفاع وزارت مسؤلین وایي اوس مهال تر ډېره هوایي ځواک ته اړتیا نشته. د دوی په خبره وسله وال مخالفین د مخامخ جګړې توان نه لري، بلکې له ماینونو او ځانوژونکو حملو څخه کار اخلي. د دې وزارت معلوماتو له مخې یوازې د روان لمریز کال په لومړۍ میاشت کې 1000 افغان پوځیان په کونړ او بدخشان ولایتونو کې له وسله وال مخالفینو سره چکړه کې وژل سی وي. خو دوی وایي چې وسلوال مخالفینو ته هم په دې موده کې ډېر تلفات ورسولي.
له بلې خوا د برېټانیا صدر اعظم په افغانستان کې د خپلو پوځیانو وژل کېدو ته په اشاره وویل. دې لوړ قیمت سره سره چې برېټانیا یې په افغانستان کې ورکوي، په افغانستان کې د برېټانوي پوځیانو هلې ځلې حیاتي اهمیت لري. ډیوډ کامرون دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې پرون په هلمند کې درې برېټانوي پوځیان د سړک د غاړې په بمې چاودنه کې ووژل شول او شپږ نور ژوبل شول. تفصیل یې د عصمت سروان په رپورټ کې.
د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي هیواد یې په افغانستان کې ډېره لوړه بیه پرې کړې ده. ښاغلی کامرون په افغانستان کې د سړک د غاړې په بمې چاودنه کې د درو برېټانوي پوځیانو له وشل کېدو وروسته د خپل هیواد آی ټي وي تلویزیون ته وویل په دې اعتراف کوي چې افغانستان ورته ډېر ګران تمام شوی دی. د برېټانوي پوځیانو ویندوی جګړن ریچارډ مارګن نن وویل چې پرون د سه شنبه په ورځ د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په بمې چاودنه کې درې برېټانوي پوځیان ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په هلمند کې د دغو درو برېټانوي پوځیانو له وژل کېدو سره له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې د برېټانوي پوځیانو د تلفاتو شمېر 444 تنو ته ورسېد، چې له امریکا وروسته د ناټو او دغه تړون د متحدو هیوادونو په منځ کې تر ټولو زیات دي. په همدې موده کې 2200 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نورو ټولو هیوادونو چې د ایساف په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري ټول ټال 643 سرتیري وژل شوي. په همدې حال کې په اپریل میاشت کې چې په روان میلادي کال کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه، د ناټو د ټولو غړیو او متحدو هیوادونو 10 پوځیان وژل شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم آی ټی وی ته وویل
وی هاف پېډ ا وری های پرایس فور د ورک وی ار دوینګ ان افغانستان اټ از
موش په افغانستان کې د حق کار په وړاندې چې کوي ډېری قربانۍ ورکړې دي خو دا کار مهم دی ځکه چې دا هیواد باید بیا د تروریستانو هغو تروریستانو چې زموږ هیواد ته خطر پېښولی شي پر خوندي مرکز بدل نشي خو نن باید موږ د هغو کورنیو او دوستانو په فکر کې واوسو چې صدمه یې لیدلې ده بریتانیا تیره میاشت خپل زرګونو سمندري پلیو ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستان وویستله دا هیواد لا هم په افغانستان کې څه باندې 9000 پوځیان لري خو اعلان یې کړی دی چې د سږ کال د دوبی تر پایه به 4000 عسکر وباسي بریتانوي پوځیان په هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریف ویګره کوه ازرکین سلامونګه ګلګونه پسې ورکړي
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د پروګرام د خبرونې په دوهم نیمه کې د حقیقت څخه د پروګرام سره یو ځای درته خبرو په ننګرهار کې شنوارو د ټولو ولسوالیو ګډه قومي شورا جوړه شو او په ګډه د ننګرهار د اوسنی وضعیت په اړه خپل دریځ ښکاره کړ په غونډه کې چې په دې اړه نن په جلال آباد کې جوړه شوې و د غونډې برخوالو د ننګرهار ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه نور حاله جلال آباد د ازادي راډیو د خبريال شاه محمود شنواری پر رپورټ کې
د ننګرهار د ولایتي شورا په انګړ کې د شینوارو لټولو ولسوالیو څخه په لزګونو قومي مشرانو د یوې غونډې پترس کې د ننګرهار ولایت اوسنۍ وضعیت اندېښمنو باله او په خبره یې چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د شینوارو د مشورې پرته څوک د ځمکې او یا هم د قدرت په سر جوړجاړی وکړي د شینوارو د سپایي د قوم په استازولۍ ملک ستار وویل دا سې ګونګوسې دي چې راتلونکي پنځشنبه به د ننګرهار د برخلیک د ټاکلو په اړه پریکړه کیږي د نوموړي په خبره هر هغه پریکړه چې د شینوارو د قوم په مشوره تر سره نشي هغه فیصله به دوی ته د منلو وړ نه وي
کله چې فیصله شي د پنځشنبه په ورځ یا د جمعې په ورځ زمنګ پارلمان وکیلانو خبري کړي مونږ ته نو وری دي خو چې شینوار یې پکې نه وي هغه مونږ ته قابل دی اعتبار نه ده د منلو نه ده د منلو وړ نه ده دا غزمګه ته هغه چان نه ده چې دوی قربانی دا ویو لانځي کا
بلخوا د شینوارو د علي شرخیلو قبیلې مشر ملک سید حکیم وایي که څه هم په تیرو وختونو کې د شینوارو د دوو قبیلو ترمن د ځمکې په سر ځینې ستونزې راولاړې شوې وي او د مرګ ژوبلې ډکې نښتې هم وشوي ولې نوموړي د شینوارو قوم ته زیری ورکړ چې په راتلونکي کې به د تیر په څیر ستونزې نه تکرارېږي د سید حکیم په خبره له دې وروسته به د ټولو شینوارو یوه پرېکړه یوه خبره او یوه کړنه وي
نن یو ځل بیا تاسو ګورئ شینوارې مختلف قومونه شینوارې د شپږو ولسوالیو قومونه دلته ستاسو په وړاندې ناستی تاسو ټول دا ګورئ دا یو ورور دی دا یو شینوارې دی او ان شاء الله د دې نه مخکې چې د شینوارې په نوم باندې کمی لوبي شوي هغه به د نن نو وروسته نه کوي او نه چاله د دې اجازه ورکو
د غونډې په پای کې د شینوارو د ټولو ولسوالیو د سرتاسري شورا لخوا یو پریکړه لیک هم خپور شو چې لمخې هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د شینوارو د مشورې پرته د ولایت په اړه کوم تصمیم ونیول شي
اول ټول هغه سیاسي مسایل چې د ننګرهار په ولایت کې د حکومت او قومونو ترمنځ مطرح او فیصله کیږي باید چې د شینوارو د قوم رائے او مصلحت پکې موجود وي او که زمونږ د قوم څخه پرته هر پریکړه کیږي مونږ ته به د منلو وړ نه وي او راتلونکي مسولیت به د هغه چا په غاړه وي چې څوک د شینوارو د قوم پرته د ننګرهار په ولایت کې خپل سر پریکړه کوي
د شینوارو د قوم د دوو لویو قبیلو ترمن له تیرو څو کالو راهیسې د ځمکې پر سر نښتې شوې چې په دې وروستیو کې د شینوارو د ټولو ولسوالیو د سرتاسري شورا د جوړېدو سره سم د دغه قوم سپینګرو کلک هوډ کړی چې په راتلونکي کې به د دوی هره پریکړه او خبره یوه وي او تیرې خپلمنځي شخړې به نورې نه تکرارېږي د دغه قوم مشران وایي چې دوی په ننګرهار کې د یو ستر قوم په څیر میشت دي او باید په هره لویه پریکړه کې له دوی څخه مشورې واخیستل شي او د پریکړې په کولو کې دې پوره واک ورکړل شي او کنه دوی به پر وړاندې خانشي
په ننګرهار ولایت کې تم کې د تورخم سرحدي دروازه چې پرون د پاکستان لوري تړل شوی او نن سهار بیرته پرانستل شو. په سیمه کې د پاکستان سرحدي ځواکونو یو افسر ازادي راډیو ته وویل چې دا دروازه د افغانستان پر وخت د سهار په څه باندې 9:30 بجو بیرته پرانستل شوه. د تورخم د دروازې د بندېدو له وجې د راپورونو له مخې پرون څلور تنو افغان ناروغانو چې درې تنه ښځې او یو ماشوم ساه ورکړه. په اړه نور حالې له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار پر رپورټ کې.
د تورخم دروازه د افغان او پاکستانی سرحدي مقامات ترمنځ تر خبرو اترو وروسته د خلکو پر مخ پرانستل شو. پاکستانی مقامات وایي د دواړو خواوو د مسولینو ترمنځ له پرون راهیسې خبرې اترې روانې وي چې بالاخره نن سهار دغه سرحدي بندر د اف سي انیمه پوځي ځواکونه د ځایي مشر تر ورتګ او له افغان لوري سره د خبرو اترو په نتیجه کې د دروازې د پرانستو امر وکړ. د پاکستان سرحدي ځواکونو د تورخم دروازه د سه شنبې له سهار د خلکو پر مخ تړلې وه او هیڅ چاته یې له دغې لارې د تګ راتګ اجازه نه ورکوله. یو پاکستانی افسر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي له سیمې په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل نوموړی وایي د راتلونکي په باب هیڅ نشي ویلی، خو سمدستي دغه دروازه د ټولو خلکو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه دروازه پرون سه شنبې د افغان او پاکستانی سرحدي سرتیرو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته د پاکستان له لوري وتړل شوه. د راپورونو له مخې افغانانو سره د پاکستان د پوله ساتي ځواکونو ناوړه چلند افغان سرتیري په غوسه کړل چې بیا وروسته د دواړو خواوو ترمنځ لفظي شخړه رامنځته شوه. که څه هم د پاکستان مرکزی دولت لا رسمن په دې باب څه نه دی ویلي، خو د نتایج شویو راپورونو له مخې په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د هغو خلکو پر تګ راتګ چې د سفر قانوني اسناد یعنی ویزه ونه لري دایمي بندیز ولګیږي. د وروستیو راپورونو له مخې د سې شنبې په ورځ څلورو تنو افغان ناروغانو د دروازې بندېدو له امله سا ورکړې او ګڼ شمېر نورو په سخت حالت کې شپه سبا کړې. دا راپورونو له مخې د دغې دروازې د بندېدو له امله د ښځو ماشومانو او سپینګیرو په ګډون زرګونه تنه ایسار و. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستانی لوری د افغانانو پر مخ د تورخم دروازه تړي. له دې وړاندې هم په کراتو دغه ستونزه رامنځته شوې. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستول دي.
شنواره يم د ننګرهار د اچین له ولسوالۍ څخه. دی وای چې د دې ولسوالۍ امنیت ډیر خراب دی. عبدالجلیل ثاقب له کندوز څخه لیکي د تورخم لارې یا یو مخ وتړل شي او یا د مطلق ایله شي. د دې پر ځای د دې بي ځای زورونې نه دی پاکستان نور لاس واخلي. اخترجان له لوګر څخه لیکي ولې د لوګر ولایت پوهنتون کار نه پیلېږي؟ زه له اړوند اورګانونو څخه هیله کوم چې دا پوهنتون ژر پرانیزي. زولاندیم له لغمان څخه د فوایدامي وزارت ولید کابل جلال آباد د سړک غم نه خوري چې کندو کپر دی. د چین هغه شرکت څخه باید تاوان واخلي چې دغه سړک رغولای دی. ازادي راډیو او ریډ خبرونه دوهمه نیمایي ته رسیدلیو. وړاندې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا خپل پخوانی ژمنه تازه کړه او ویل چې د ګوانتنما زندان به وتړي. سبا پنځشنبه د مې د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو له دویمې کلیزې سره برابره ده. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه د اسامه بن لادن وژل کېدلې یوه لویه لاسته راوړنه بولي او وایي چې له دې سره د دې شبکې فعالیتونه هم محدود شول. خو د ملي شورا ځینې غړي
وای القاعده شبکه اوس هم افغانستان او سیمه ته یو لوی ګواښ دی او د لمنځړلو لپاره لازم اقدامات نه دي شوي. د اسامه بن لادن د وژل کېدو پر نتیجو او د القاعده شبکې په اوسنیو فعالیتونو یو چیرنیز راپور لرو چې د خبرونې البته په بل خبرونه کې اوري. د روان خبرونې دوهمه نیمه مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. دا دو اونیز پروګرامونه د انصاف اپ لټه او د حقیقت څه دی پروګرامونه دي. په دې پروګرامونو کې ستاسو شکایتونه څېړل شوي دي. خو اوس لکه څنګه چې ساتخي په افغانستان کې دوه نیمې بجې کېدونکي د فرید هوټ سیفي سټډیو ته راغلي او د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
تاکل شوی چې افغان ولسمشر سبا له ډنمارک سره د اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کړي. نن سهار د هلمند سولې د کمیټې مشر معلم شاولی ل خپل دوه ساتونکو او موټر چلوونکو سره د وسلوالو په کمین کې وبجل شو. په دې پیښه کې څلور تنه ټپيان شوي هم دي. په بنگلاديش کې د وی فابریکې د نړیدو په پیښه کې د سلګونو کسانو د مرګ په اعتراض کې په زورګونو تنو قهرجنو مظاهره کوونکو په ډاکې کې لاریون وکړ. اروپای ټولنې په دغه هیواد کې د کارګرو د حالت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د یونان تر ټولو لوی تجارتي اتحادیو د 24 ساعتونو لپاره د خپل حکومت د سختو مالی اقداماتو له امله د اعتصاب غوښتنه کړې. په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه پوښتنې دوام لري. او یوې زلزلې په کشمیر کې د پاکستان او هند سره شمالي پولې ولړزولې. راپور وایي چې د زلزلې ټکانونو د هند په پایتخت نوې ډیلی کې هم ودانۍ لړزولې دي. د زیان په اړه لا معلومات نه دي ترلاسه شوي.
ازادي رادیو او ریازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1289 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل کېدای شي. مخکې دی چې دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي. د ګوانتنامو د زندان په اړه د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د ورستیو سرګندونو او په دې زندان کې د بندیانو لخوا جوړې نه خړلو د احتساب له ورستي حال خبرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما د سشنبي پورې یو ځل بیا خپل بخواني ژمنه تازه کړه او ویل چې د ګوانتنامو زندان به وتړي. اوباما په 2009 میلادي کال کې د جمهوریت ریاست پر څوکۍ لټاکل کېدو وروسته ژمنه کړې و چې په ګوانتنامو کې د امریکا د پاوز دا زندان به تړي او په تروریزم باندې تورن بندیان به مربوطو هیوادونو ته تسلیموي. د جمهور رئیس اوباما له دې پریکړې سره کانګرس مخالفت څرګند کړی او زندان هم تر اوسه تړل شوی نه دی. په دې زندان کې یو سل شپږ شپېته بندیان پاتې دي او لسل مودې رئیس یې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور په استناد جانقا الکوزی نور معلومات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د سه‌شنبه پر ورځ ویل په ګوانتنامو زندان کې په غیر قانوني ډول د بندیانو ساتل د امریکا ګټو ته زیان رسوي او یو ځل بیا خپل ژمنه تازه کړه چې دا زندان به وتړي. د بشري حقوقو ډلو د جمهور رئیس اوباما لخوا د ګوانتنامو زندان د تړلو د پریکړې هرکلی کړې، خو ځینې فعالان د خبرو پر ځای د عمل غوښتنه کوي. دوی وایي جمهور رئیس اوباما باید داسې ګامونه پورته کړي چې د کانګرس لخوا رامنځته کېدونکي خنډونه مخاونه نیسي. جمهور رئیس اوباما د سه‌شنبه پر ورځ وویل چې د ګوانتنامو زندان ته هیڅ اړتیا نشته او د امریکا په تاوان دی.
د امریکا د امن کولو لپاره د ګوانتنامو اړتیا نشته. دا ډیر لګښت لري، اغیزناک نه دی. په نړیواله سطح موږ ته ضرر رسوي. د تروریزم ضد جګړې کې زموږ د متحدانو همکاري کموي. دا زندان د افراطیانو لپاره د استخدام وسیله ده او باید وتړل شي.
جمهور رئیس بارک اوباما د سه‌شنبه پر ورځ د ګوانتنامو زندان د تړلو اراده تازه کړه، خو د قانوني او سیاسي خنډونو د لرې کولو په اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. د سپینې ماڼۍ وایاندي کاتلین هیدن د اوباما له خبرو وروسته وویل جمهور رئیس یو لړ اقدامات لاس لاندې لري چې له مخې به په زندان کې د بندیانو شمیر کم شي او بالاخره به وتړي. وایاندي دا هم وویل جمهور رئیس بارک اوباما به د بهرنیو چارو په وزارت کې د یو نوي جګپوړي مامور د ټاکلو په ګډون چې مربوطو هیوادونو ته د بندیانو د استولو چارې تنظیم کړي ځینې خپل اقدامات ممکن عملي کړي. دا څوکۍ د تیر جنوري میاشتې راهیسې خالی ده. جمهور رئیس بارک اوباما د ځینو نورو اقداماتو یادونه هم وکړه.
I've asked my team to review everything that's currently
زه غواړم په دې مسلې سره غور وکړم. زه بل خپل ټیم څخه غواړم چې د ګوانتانامو زندان پاړه د شویو اقداماتو په ارتباط له سره کتنه وکړي. هر شی چې موږ یې په اداري لحاظ کولای شو له کانګرس سره به کار وکړو چې دا استدلال یا دوسیه قوي کړو چې د ګوانتانامو زندان د امریکا د خلکو په ګټه نه دی.
د جمهور رئیس اوباما دا څرګندونې په ګوانتانامو زندان کې د بندیانو لخوا د ډوډۍ نه خوړو د احتساب له پیل راهیسې په عام محضر کې د هغه لومړنۍ څرګندونې وي. په ګوانتانامو زندان کې بندیان د فبروري له میاشتې راهیسې په احتساب دي او د خپل نامعلوم برخلیک په اړه د اعتراض غږ پورته کړی دی.
ویل کېږي چې د ګوانتانامو په زندان کې له یمنیانو وروسته ډیری بندیان افغانان دي. ویل کېږي د یمن نه اتیا د افغانستان 19 او د سعودي عربستان 12 بندیان په دې زندان کې ساتل کېږي. د ټولو 168 بندیانو 6 اتیا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداري برات ورکړی او دې ته منتظر دي چې خپلو هیوادونو یا یو دریم هیواد ته وسپارل شي. خو د اوباما دا پریکړه کانګرس بنده کړې ده او اوس هم ور ورسیږي دو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې پروګرام واوري او ورپسې هم د حقیقت څه دی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلدونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د افغان ولسمشر لسپارښتنې سره سره لا هم د ننګرهار محاکمو د ډیوي په نامه د وی سی مایز خبريالي دوسیه چې لخپل خاوند څخه طلاق واړي نه ده حل کړي. د ډیوي دوسیه شاوخوا درې میاشتې مخکې وروسته لاغي د رسنیو له لارې خبره شوه چې د ننګرهار د محکمې یو قاضي 15 کلن ظهوري دین ترې د طلاق د اجرا په بدل کې د پیسو او یا هم د واده غوښتنه وکړه. کله چې دا مسله رسنیو ته راووتله او د قاضي ظهور الدین هغه غږ چې ډیوی ترې په پټه ثبت کړی و خپور شو، نو ولسمشر چې د ترکیې په سفر بوخت و د دې دوسیې د ژر حل سپارښتنه یې وکړه. په رسنیو کې له دې رسوایۍ وروسته قاضي ظهور الدین چې ویل کېږي اوسمهال له هیواد څخه بهر دی له استیناف محکمې څخه د ننګرهار د عامه امنیت دیوان ته بدل شو. خو ډیوه وایي د څو میاشتو په تیریدو سره یې قضیه لا هم بې نتیجې پاتې ده.
عزیزان په خطر کې احساسوم چې زه خپل ورپسې وګرځم چې لاړ شم غولایي مې یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
خو ستونزه یوازې تر محاکمو محدود نه ده، بلکې دیوا د دې کار په خاطر د زینو کړو لخوا غواخل شبه هم ده چې بلاخره دا ارکله چې په ننګرهار کې خپل کور کلیپټیک دي او د ځان د امنیت لپاره په کابل کې واړوي. کله چې ډیوی خپل نامزد څخه د طلاق غوښتنه وکړه نو نامزد یې چې ناصر نومیږي ډیوی د درې ورځو لپاره وتښتوله. ډیوه وایي چې هڅه یې وکړه خپله دوسیه کابل ته منتقله کړي خو د ننګرهار محاکمه ورسره موافقه ونه کړه. د ډیوی نامزد د ډیوی د تښتولو په تور د ننګرهار د محاکمه لخوا په دوو کلونو باندې محکوم شو، خو ویل کېږي چې نامزد بیرته خوشي شوی دی. بل لور ته د ننګرهار د محکمې مشر قاضي فضل هادي فاضل وایي چې د ډیوی د طلاق قضیه حل شوې او اوس کومه ستونزه نشته. خو ډیوه دغه خبره نه مني. دا چې د ننګرهار د محکمې رئیس د دوسیې د حل په اړه څه دلایل لري او ډیوه یې ولې نه مني دا به د دوی په لاندې بحث کې واورو.
د دې نه غیر چې دا د هغه مېړه طلاق ورکړې ده، طلاقات یې په کم کې هغه مېړه بل کیس لرلو هغه باندې دی حکم شوی دی. د دې په ارتباط باندې یو وخت د دې مېړه په کې نشته دی. موږ ورته ویل چې دا طلاق نامه پوره ده، ګوتې لګولې نو هر څه پوره دي، مهر امضا ده، او هغه یو وخت نشته دی او سړی تښتېدلی دی. بله ورځ هغه ورته ورکړو جلب چې ته پیسې کا چې درک ته نه واخلو وزدا اوس په دې کې ټینګه ده چې باید خامخا عکس ولري.
پخوانی نامزد یعنی ناصر تښتېدلی؟
او هغه تښتېدلی دی، هغه ورک دی اوس محکمې د خو ډاره نه راځي. موږ حکم کړی دی
محکمې
حکم کړ. قاضي صاحب ډیره بخنه غواړم د سیو مسله چې دیوا وای چې دا کس په ضمانت خوشی شوی دا څنګه
خوشی کېدل او ضمانت کار نه دی مونږ چې محکمې حکم کړی دی نو کېدی شي
یعنی سارانوالی به ضمانت اخیستی دس فکر کوئ تاسو
ضمانت اخیستل دی مونږ کار نه دی مونږ حکم کوو
یعنی مشکل تاسو خوانه اصلا نشته
انشاءالله
دی وخت دلته ما سره استودیو کې ده په دې اړه داسې ادعا لري چې دغه خپله طلاقت ځینې نیمګړتیاوې لري همدا خبره دا ده تاسو تم کوي تاسو په دې اړه څه وایئ؟
فقط خرامه شو چې خلاصه ده یو عکس پکې نشته دی خاوندې هغه عکس اوس مونږ څوک سړی تښتېدلی ځکه بلې محکمې پرې حکم کړی دی.
قاضي صاحب سلام درته وړاندې کوم ډي وایم لکه څرنګه چې تاسو له دا سرنوالۍ خوشې کړی په سرنوالۍ کې راته فراز صاحب وایي چې دغه حکم ما باندې ماته فضل هادي وکاو فضل هادي په خولې باندې ما دا خوشی کړی او بل دا په محکمه کې حاضر و چې تاسو کومه فیصله کړی ده دا ستاسو د سرنوالۍ او د ناصر یو تړونو چې دا تاسو خوشی کړی ده او خوش شوم په ضمانت دی. شیر فراز راته وایي چې قاضیان یې وغواړو ته په شیر فراز باندې اړي نو دې وخت کې خو خپل قرضی هم فرمان صادر کړو کومې خبره چې تا ماته په محکمه کې وکړلې چې مونږ په رسنیو مډاراو او تلا پیدا نه وي چې مونږ په دې رسنیو کې رالو چې مونږ سره هم جواب شته پاغه کې خو واضح دي عکس کم بوتي نه ده
قانون واضح دی ګوره قانون واضح دی او دا په دې شکل باندې دا خبره حقیقت ده چې ته امنیت داخلي او خارجي په حکم کړلې دې طلاقنامه چې تا دا درکړې خو دې امر ورځ نه چې دا نور ترتیبل او دا چې رانه محکمه
هیڅ نه ده تختیدلې رئیس صاحب تختیدلې نه ده رئیس هغه تاسو په خولې باندې تللې ماته پوره پوره راپور راغلی دا او خپل شیر فراز هم په تا باندې شهیدی ورکوي او دا څو وارې محکمې ته حاضر شو چې کله د فیصلې ورځ هغه تاسو په خپله پټ کړی ده پوه شه هغه څو وارې حاضر شوی ده.
قاضي صاحب وبخښئ تاسو د ډیوې خبرې ردوئ یعنی تاسو خوانیت مشکل دوی ته نشته؟
ګوره خورجانې مونږ سره د ډیوې طلاقنامه ختمه ده فقط یو وخت نشته دا ډېره به ضرور خبره هم نه وي قاضي صاحبانو مهر امضا په کې ده ګوته د ډیوې مېړه لګولې ده او ډیوې خپله ګوته لګولې په یوه شعبه کې ځکه دا د احوال شخصي مربوط ده شخصي ده چې وتلی دی سړی غایب شوی دی
کله چې دا عکس نه وي د شاهد عکس نه وي یا د بل چا دا طلاقت قانوني دی؟
خبر ده چې نه وي نو دا طلاقت خو نیمګړی داسې نه دی چې باطل دی طلاق خو دې شوی دی ځکه د قیصیبانو په جلسې قضایي کې هغې طلاق ورکړی ګوتې لګولې ده
دلته خو د شاهدانو د تذکرو نمبرونه هم نشته شمیرې هم نشته او عکسونه هم نشته دا یعنې دا طلاقت تاسو نظر د قانوني بڼه لري؟ د چا
خاوند عکس پکې نشته
یعنی دا بیا قانوني دی دا طلاقت؟
ګوره څه ستونزه ډېره غټه ستونزه ده نه پېښي چې یو وخت دې نه وي پکې ګوره هغې په
ولې تاسو ناصر نه حاضروئ چې خپل عکس راوړي دا خو ډېره وړه موضوع ده که تاسو هم وایئ چې وړه موضوع ده ولې تاسو د هغوی نه دغه عکس نه غواړئ؟
خو چې مونږ ته خورجانې چې موجود مونږ ته په هغه ورځ باندې چې ګوتې لګولې ده ریزه وړاندې کړې وه عکس پسې وتلی دی ما قاضي صاحب نه پوښتنه
یعنی تاسو یې نشئ حاضرولی مونږ داسې اورېدلی چې هغه څو ځله محکمې ته راغلی؟
خورجانې دا نو زه نه شم چې محکمې ته چې راغلی خو محکمه خو یې طبعاً هلته پرې حکم کوو هلته یې دوسیه لرله محکمې ته چېرته حاضر شوی
وروسته تر هغې وروسته خیر قاضي صاحب وبخښئ یعنی تاسو یې د عکس دپاره نشئ حاضرولی امکان نه لري؟
انشاءالله مونږ جلبونه پسې ورکړي دي.
خو قاضي حسن اختیار په دې باور ده چې له شرعي او قانوني پلوه په طلاق خط کې د شاهدانو او د طلاق ورکوونکو ګوته او لاسلیک ضروري ده.
په رسمي محاکمو کې د شاهدانو ګوته یا امضا ضرور ده او څنګه ضرور نه دي که چیرې امضا او ګوته نه وي او شاهدان منکر وي چې د شهادت نه ندی ورکړی پردي ته د ثبوت دپاره نور نښې نښانې هم نه وي نو بیا په دغه صورت د شاهدانو شهادت به هم نصفی کېږي خو که ګوته یې ښې وي امضا کړې وي عکس نه وي عکس مهم نه ده.
اوس مهال د ډیوې د دوسیې په څېر ډېرې نورې داسې قضیې شته چې د حکومتي ادارو له لارې اواریدو ته هڅه نه ده شوې. داسې کسان هم شته چې کلونه کلونه د حکومتي ادارو په انګړونو کې لالهانده د خپلو کارونو د اوارولو لار لټوي خو لا یې هم څوک پوښتنه نه کوي. تاسو کولی شئ چې د انصاف په لټه کې خپرونې سره خپلې ستونزې شریکه کړئ. زمونږ د ټیلیفون شمیره ده 00022438 او بلش میراده 0 و 8 2 2 0 0 8222.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او نورو پیژندل شویو څیرو سره د ازادي راډیو مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی په پروګرام کې په ولسی جرګه کې د کوچانو استاذي مولوي ترخیل زموږ میلمه دی. د مولوي صاحب ترخیل په اړه د عامو خلکو ډیر شکایتونه او انتقادونه موجود دي، او موږ هڅه کوو چې په دې پروګرام کې دغه مسایل روښانه کړو چې دغه انتقادونه ولې موجود دي او علتونه یې څه دي. ترخیل صاحب، تاسو د څو کال کېږي چې په ولسی جرګه کې تاسو د کوچانو استازیتوب کوئ؟ راته ووایئ چې تاسو تر اوسه کوچانو ته لوی کارونه څه دي چې کړي مو دي؟
بسم الله الرحمن رحیم. د کوچانو په باره کې ستونزې، هغه ستونزې دي چې اندازه ډیره زیاته ده، صحي مشکل ده، په معارف بخش کې کوم مشکل ده، د دوی د سرپناه د نه درلودو مشکلات دي، او د حکومت په دوایرو کې دوی ته د نه جای او د حق ورکولو
ډیرو بخې دا مشکلات ټولو ته معلوم دي. تاسو د حل لپاره څه کړي تر اوسه؟
موږ چې په دې دوه دورو کې څه کړي دي غواړم چې هغه د تاسو د رسنیو له لارې خپلو هموطنانو خپلو هیوادوالو سره شریکم.
ډیر په لنډو کې مولوي صاحب،
د معارف په بخش کې په اتو زونونو د افغانستان کې تلیلی د کوچانو د اولادونو د تعلیم و تربیه جوړ سوی دي. زیات شمیر مکاتب د افغانستان په مختلفو ولایتو کې جوړ سوی دي، دینی مدارس دي دوی لپاره. مونږ غوښتنې کړي له دولت نه د صحت په بخش کې چې کوچای قشر په افغانستان کې صحي مشکلو سره ډیر لاس په ګریوان ده، شپږویستو ولایتونو کې وزارت صحت یامې د مونږ په غوښتنه او په تقاضا باندې سیار کلینیکونه ایجاد کړی دي. تقریبا لس ثابت کلینیکونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ایجاد کړی دي. رئیس صاحب جمهور تخپل وسطوانه پورې موږ سره یو څه کړی دي چې په بعضې ولایتونو کې تقریبا شارکونه وزارت شارسازی و وزارت زراعت ته هدایت سپارلی په پام کې نیولی دي چې عملا یو شارک د کابل په شرقي دروازه کې د کوچې قشیر لپاره ایجاد کړی چې په هغې کې اوس تقریبا 1,00,000 کورنۍ زیات و کم هلته جای په جای سوي دي.
او ترخیل صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې درته وویل، ستاسو شخصي ژوند ته راځو. راته ووایئ چې ستاسو د کورنۍ څو غړي په حکومت کې وظیفه لري او ستاسو شخصي ژوند څنګه دی؟
د کورنۍ غړي خو یو زه پخپله په ولسی جرګه کې استازیتوب لرم. زما قبلګا د افغانستان صلح فعالي شورا کې عضویت لري سناتور صاحب. نور داسې کم منصب مونږ نه په اجرایه قوه کې لرو، نه په قضایه قوه کې لرو، او نه په مقننه کې قوه کې لرو.
مولوی صاحب محترم، کله چې په کابل ښار کې تاسو رواني شورا ته ځئ یا بل خوا ته تګ کوئ، نو لیدل کېږي چې تاسو سره ډېر شمېر موټر روان وي، ډېر ساتونکي لرئ. دغه ساتونکي مو څو کسه دي او د دوی تنخواه حکومت ورکوي که شخصي جیب نه ورکوي تاسو؟
امنګه ته خو د ساتون کې ځینې ساتون کې د دولت لخوا خدمتي ډول باندې راکړ سوی دي. یو دولت پرې کې کوم ساتون کې چې منګه شخصي لرو دولت جواز راکړی، هغه ته بیا منګه ماش لزانه ورکو. اکثر تقریبا د سیو خې چې د منګه ساتون کې د افغانستان د سرتاسری شورا د دفتر او د ماده کور او زما سره تقریبا ډیر څه ساتون کې دي.
فکر نه کوم چې دغه د ساتون کشمیر زیات ده، تاسو ته فکر نه کوم چې دومره امنیتي ګواښونه په کابل کې متوجه وي چې تاسو ډېر سنه ساتونکي ولرئ؟
دا خو کم دی نسبت چې د امنیتي وضعیت ته وګوري. د منګه اوس د افغانستان د سرتاسری شورا دفتر چې د افغانستان د 34 ولایتو د کوچانو یو د عالی شورا دفتر ده، په غی باندې شپه ورځ د ساتونکي چې ولاړ دي هلته چې په کوم تعداد ساتونکو ته موږ ضرورت لرو، او دا وضع د امنیت ته وګوري. د ماکلینو لپاره په ولایتو کې ګرځو. د منګه اوزه به تاسو ته معلومات وي، په ټول افغانستان کې یوه اوزه ده د انتخاباتي اوزه، یعنی زمنګ د کوچانو وکیلانو اوزه په ټول افغانستان یوه اوزه ده. دا د نورو وکیل صاحبانو اوزه ولایت پورې محدوده ده. نو داسې موږ له یو ولایت نه بل ولایت ته ځو، نو دغه تعداد ساتونکي له موږ سره اوس هم کم دي چې د امنیتي وضع ته وګوري. نن سبا خو بې امني په افغانستان کې ډېره زور ده.
په ډېرو ځایونو کې داسې شوي چې ستاسو ساتونکو له عام خلکو سره یا له موټر چلوونکو سره ناوړه چلند کړی دی. دغه تاسو ورته وایي او که دوی خپله کوي او که دوی خپله دا کار کوي ولې اصلاح کوي نه تاسو؟
په دې باره کې به زه یوه خبره تاسو ته ووایم چې دا اپوهات دي.
مثلا درې کاله مخکې د پلخشتي جومات نه خو چا
شوق سره ساتون کو په څو کسانو داسې وکړي فکر کوم زخمیانو به هم سول پکې
زب په دغه باره کې یو خبر تاسو ته کوم دغه ټول پروپاګاندا
تاسو دا وایئ چې تاسو ساتون کو په
چا
سیمه کې
افر یت وخت د ما ساتون کوي نه په چا باندې وار کوي نه په چا باندې داس کوي آیا کچیرې وکی هغه به جزا یو شخصي عمل دغه پیږي خپل کار پیږي یو تعداد دا به بندوبار رسنۍ چې د ما په ادرس باندې دا غلط غلط راپورونه خبري چې څوک وای مولوی ترخیل مسلمانان وزنی خلق وزنی مولوی ترخیل خلق اختطافي دا زد خپل ځان په وړاندې یو پروپاګاندا
مولوی سي محترم کله نه کله ستاسو ساتون کې په موټر کې ستاسو لاکس نه البته غلطه ګټه اخري مثلا دوی ترافیکي قوانين نه مراتوي به لاس له جادي څخه سرقت کوي دا څنګه تاسو دا اجازه ورکوي چې ستاسو لاکس خدای مکړه غلطه استفاده وسی
زب څ وخت د اجازه چاته ورنکم چې دل ما عکس نه څوک ناوړه استفاده پورته کی دا عکس د ما په اختیار کې وسنه ده دا عکس وس په زورګونو موټرو باندې نه کیتی دي عکس په خپل یو جرم نه کوي که څوک جرم کوي اغه نو عکس پورې تعلق نه لري اغه عکس سره د مال د اجرایه قوی ته د اجازه ده چې هغه عاملین د قضیه ونیسي او د قانون چنګالو ته دی وسپاري
څو شپې مخکې زه شاهد يم چې په هوټل کې واده ستاسو د ورور کسان البته راغلي موږ د ترخیل سره د ورور محافظین او ستاسو عکس په موټر دغه ولوي دوی د نن هوټل ته راغلي راکټونه او سپیکای ورسره وي داخل د هوټل ته راغلي نه پیګم چې دغه کسان څو
زبې خبره تاسو ته وکم چې دغه خبرې ټولې پروپاګاندا اوس مولوی ترخیل سهار چیرته څوک یو سپین پټکی وګوري نو خلک وایي چې دا مولوی ترخیل
دغه سهار شاهد
پټکی وګوري دا ورور دا یو سپین پټکی وګوري دا د خلاصو دا د عامزو دا
تاسو هدف دا چې تاسو لاکسونه نور خلک استفاده کوي
آفرین زمنګ لا عکس نه ک څوک ناوړه استفاده کوي هیڅ وخت زدا اجازه چاته نه ورکوم شخصي کار ده دا جرم یو شخصي عمل
تاسو ولې مخنیوي نه کوي مولوی صاحب
یعنی ځکه په دې پوه سم چې دا سړی د ما عکس په غلط اهدافو په خاطر سری خی کله به زدا اجازه زور تا ورکما دا خو خبر نه دا او دا کسونه خو د انتخاباتو په وخت کې د کمپاین په وخت کې هر کاندید یو قانوني حق لري چې د خپل تبلیغاتي عکسونه واخلي خپل ماکلینو ته تیت کی هر خبر چې تاسو ته یو شریر یو فاسق انسان راوړي په دې کې یو دقت په کار ده په دې کې یو څیړنه په کار ده د دې حقیقت سپړل په کار دي اپ غواړم زبد تاسو د رسنۍ لارې ټول هموطنانو ته اعلان وکم کومولۍ ترخیل د چا حق غصب لایزی محکمه او شریعت حاضر میو کومولۍ ترخیل د چا ملکیت غصب کړی زیسپینو شریعت ته او محکمه ته حاضر ک په ما څوک د اختطاب دا ولري زی ټولو ته حاضر کني لدی ټولو رسنۍ او لدی ټولو مسولینو د مطبوعاتو نه هله او خواهش داده چې دغه سی به بندوباره به ثبوت او به شواهد نشراتو نه مخنیوي وکي دا به دوی لپاره په ورځ د قیامت عذاب وګرځي
ترخیل سے محترم په افغانستان کې ډیر نور مخاور کسان هم تاسو غونډه ژوند کوي اما تر ډیره حقوق په خبرې نه کېږي تاسو په سیر رسنۍ کې په ټولنیزو شبکو کې فیسبوک کې رادیوګانو کې حتی عام خلک تاسو په اړه ډیر منفي خبرې کوي علت په څه کې ده تاسو په نظر علت په څه کې ویني تاسو
علت خدا د څه سیاسي مشکل لرم
سیاسي مشکل هم څه ده
عرض لرم سیاسي مشکل لرم دا ټول دنیا ته معلومات ست دي هغه خلک غواړي چې ما په یو نامو په بل نامو باندې بدنام
هغه خلک څه
آیا بخنه غواړم ز تاسو ته به د افغانستان په یو ملي زبه په پښتو زبه غږیږم د تاسو د رسنې له خوانه پاجي مولا ترخیل کې د چا ادعای زی شریعت حاضر آیا لدین اخوا په ما څوکم حق لري
نه د خلک څوک دی ترخیل چې تاسو سره سیاسي مشکل لري د خلک څوک دی بهرانيان دی په افغانستان کې دنه نه دی
په افغانستان کې دنه نه دی هغه سیاسي مشکل ما ته جوړي یوازینی علت دا ده چې زه د دې مظلوم قام له حقوقونه دی پاکم نو زکه زه په سر قسم مشکل لاتو سره د دوی په وړاندې مواجه کیږم خو زیله خدای جل جلاله نه اجر غواړم د دې کوچی قشر په سر باندې ماته دغه ټول مشکلات پیدا کیږي او د اسلام په سر باندې ماته پیدا کیږي
تر اخیر څه به دولت هم د کرنې وزارت دغه یو دوه میاشتې وړاندې یو لست سپاره د زمکو د غصب اړه بیا د جمهور رئیس د چارو ادارې خپور کوه هغه په 800 رسپانه کرا غلی وو په هغه کې لاسي ولستنه د مزکه غاصبین معرفي شوی په هغه کې ساسو نوم هم وو څه فکر کوي آیا حکومت دغه څېړنه غلطه کړې ده او که په حکومت کې هم تاسو
سیاسي زبر تاسو د رسنۍ لاره په وزیر صاحب زرا زراعت باندې غږ وکم. سو وزیر صاحب زراعت، ما که چیرته ملک غضب کړی ماته جای راوخه او کنی، ولې دغه سی بی ثبوت او بی شواهد لیک او لست دوی په ادارو کې کیږي؟ یعنی ما دا غږ بخنه غواړم، ما دا غږ په دوی باندې کړای ده زور تعذری
خو بل کیږي چې د تنګ غارو په سیمه کې او همداشان د سبز او بګرامي په سیمه کې تاسو مزه کې غصب کړی
دا د سبز او دا پولی چرخی دا خو به مریخ نه وي کنه چې خلک نشي ورختلی.
نه ځمکه ده،
ځمکه ده
کنه،
بیا افغانستان ده. خو تاسو ورسئ پښتنه کې وکړئ، مال چا غصب کړی ده؟ ابا تاسو ته ووایي احمد د محمود زوی مولوی ترخیل مده غزمکه غزب کړی ده.
مشکلات سره بغارو تنګی کې کوم خارګوټه نه جوړ کړی و؟
چیرته
په دغارو تنګی کې
کوم خارګوټه دې ما جوړی او څوک په ادعا لري مهرباني دی وکي. زه خو اوس په افغانستان کې خپل زمکه چې چیرته لرم شرعي قواله به په لاس لرم. په کابل کې خو دې ما زده توس په کې ناشتم دادې ممزکه ده. که شرعي قواله غواړي زی زر ته کار کوم. که څوک په دعوه لري مهرباني دی وکي، که دولتي ورګان وي او که شخصي سړی وي هغه د راسي خپل ادعا دی وکي، زی ادعا تازري
ترخیل څه داسې هم دي چې د بګرامي په سیمه کې او کور د هغه هم د تاسو کور بلل کیږي د ترخیل څه کور ده او زمون کې د کور نه په زیاته ساحه کې وای اغزان سیم راتاو کړی. یعنی کور تقریبا 3520 ده او په یو دوجر په
خدا کې وای
اغزان سیم راتاو
کړی. تا ته زه وسوایم چې په تا دې دنیا الاله راوي لاته دا ته ثابته ک زقتن په باګرامي کې کور نه
هغه د چا کور ده؟
په باګرامي کې یو کلینیک ده دمه چې اسنادت او ثبوت او قواله شرعي په لاس باندې ده. په شاروالۍ نه پښتنه کولای شي د ما ملکیت ده، شخصي ملکیت ده، څلور بسپی او پنځه متره سایه ده.
دا شخصي سرمایه مو څومره ده وبخی؟
نو شخصي سرمایه خو ولاسې اوس ما ته دقیقه معلومه نه ده.
تقریبي
نو تقریبا خو مونږ خو دغه تجارتي د مواد نفتي تجارتونه لري. د ما دا ورونه تاسو وینئ د افغانستان په مختلفو ولایتو کې ده نفتی موادو کارونه د منګه د فامیل کې ټانګونه مې دي تیلو شرکتونه مې دي تیلو دغه حساب او محاسبه خو زوس مې په ذهن او په حافظه کې نه ستاسو زیو ستاسو
دغه پمپ هم چې په یکتوت سیمه کې دغه مې په غیر قانوني توګه جوړ شوی دا تاسو وای په زور دلته دغه پمپ
بکنه غواړ دا دروغ نه ده. د ما پمپ د اسناد کو غواړی چې تاسو ته اسناد درولېګم کوم قانوني اسناد درکار کوم. خدا خو پروپاګاندا کچیر د ما د یکتوت په ټانګ څوک مې ادعا لري دولت په لري شخص مهرباني دی وکي. خواهش مې له تاسو مسؤلینو د مطبوعاتو نه داده چې دغه شي پروپاګاندا ته امنیت مه ورکوي.
خو خیر موږ خو د دیموکراسي ورته دغه فضا ایجاد کړي چې بعد موږ د یو فرد خبرې ته هم احترام وکړو چې هغه هم فرد کېدای سي او څه اورېدلې وي یا یو څه.
نه فرد خبرې ته خو احترام وکړي خو تاسو له شریعت نه مو وځي به دې کې تاسو زیړنه وکړي.
موږ تاسو مراجعه وکړو چې دا خبرې معلومې سي. تاسو راته وایي چې مخکل دې چې تاسو ولې سجرګې ته راسي تاسو سرمایه درلوده او کله ولې سجرګې په جریان کې مدا سرمایه پیدا کړل ته مو کلینیک جوړ کړل ته دا اوس دا کور ما خسته.
ډېر ښه سوال دی وکړ، ډېر ښه سوال تراله. دا کوم شانو سوالونه چې تاسو مانه وکړه دې دغه قوالو ته کته مراجعه وکړي. زه وکیل نه وم، زلای پیدا سوې نوم چې ما د پلار په نامه باندې و کدي اوس په
ګرامای کلینیک
او کته او کتی قواله غواړي هم سيزي په فوټو کاپي د تاسو په اختیار کې درکم. تاسو په دې باندې چورتو وه چې زکه د سی یو ظالم یو مال مردوم خو یو نامسلمان یو قاتل د مسلمانو وینه ما په حق تو یو ولې ما ته دا ولس کله را را کوله. توهین د عالم، توهین د پیغمبر، د خدای، توهین د پیغمبر اسلام، توهین د الله جل جلاله ده. نو تاسو مسلمانانو په دې مې یقین ده د مسلمان اولاد یاسته، د مسلمانانو بچیان یاسته، د مسلمان شو دي تاسو روبدلې دي. یو موضوع چې تاسو ته راځي ما خو ادرس ورک نه ده، دغه مې دفتر چې تاسو کې ناشته یاسته تاسو به د ټلیفون ادرس ته مال لري. یو ورخه ما وپوښتئ چې آیا دغه حقیقت لري کې نه لري، بیا به زه تاسو ته دا اطمینان د تاسو د رسنې له لارې د ټولو هیوادوالو ته ورکم چې که په ما د چا حق باندې را دي چې خپل حق د راشکه وغواړي عدلي او قضایي ارګانونو ته د خپل کات پاړه وړاندې کی چې زه ورته ورکم. کدی چا ملکیت لما سره وی، کدی چا وینه ما په حق باندې توې کړی او کني څوک سے دغه بی بندوباره بی ثبوت او بی شواهد پروپاګاندا ما په ادرس باندې کی. خدای جل جلاله نه په ورځ د قیامت د جهنم په هغه کند کې غواړم چې جهنم په ورځ کې اویا زره کرته لغې کند نه امان غواړي. یو شرقي دروازه د کابل چې دا یو لک شل زره کور کوچان پکې جای په جای دي او رئیس جمهور په پکې مان هغه ځان ته خبره ده کنه رئیس جمهور د سوار لسم ماده د اساسي قانون له حکم سره زم دا راستنیدونکو کوچانو ته چې دیو دا د درس کال عمر په بهر کې تیر کړي وو دوته یو یو نمرز مکه د مهاجرینو په لاهې باندې توزیع کړي ده او هغه شارګوټه الته جوړ ده د ماده پلار په نامه باندې ده کچیر رئیس جمهور وایي چې په دې څه په خیمانه نو بل فرمان د صادر کړي چې دا کوچان ټول بیرته پاکستان ته لاړ شي خو د هغې پروژې زه سند قانوني فرمان دا کوچان په لاس لري نو زه غازي په څه سوم هغو کوچانو دولت ته خپلې پیسې تحویل کړي دي
د قصبي سیمه کې هم یو میاشت مخکې کوچانو مظاهرې وکړې په دولتي مځکه کې خیمې وهلې وې هلته هم داسې ویل شول چې تاسو دغه کوچان هڅولې چې مظاهره وکړي او دغه مځکه غصب کړي
خو تاسو ورسئ د خدای مؤمنانو بیا سې درته وایم د چا پروپاګند پسې مه ګرځئ د چا خبرو پسې مه ګرځئ رئیس جمهور په دغه قضیه خبر ده دغه کوچان په هغه کې پراته وو په خوشحال خان مینه کې وزیر شرسازۍ راوړه دلته یې واچول چې دا سایه کې زه بلاکونه جوړوم په دغه سایه کې تاسو ولویږي وزیر صاحب د شهر سازی راوړي دغه کوچان مولای ترخیل دغه کوچان نه دی راوړي لکه څنګه چې دا د خیرخانی ټول عوام سره کوم چلن کیږي هغه قوانین دوی د دولت په غاړه منی د دولت په غره کې پراته دي د دې افغانستان بچان دي او په دې وطن باندې حق لري 25 کال په خوشحال خان مینه کې تیر کړی وو الته کورونه وران سو او د شهر سازی په مافقه باندې د شهر سازی وزارت په موټرو کې د خلک را انتقال سوي دا جای ورته انتخاب سوی ده
ډیر مننه
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com